السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجلې ته شر اخلاست د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم تم ذکر شپږ بجې دي په دې نیم ساعت کې اوري چې ولسمشر حمید کرزی د جمهور رئیس دواړه کاندیدان هڅولی چې یوې وروستۍ موافقې ته سره ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې احتمالا سبا ته به د رایو د تفتیش پروسه پای ته ورسوي. د افغانستان د انتخاباتو په تړاو نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه دي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټولو رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د پروسې د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کابل ته د ولسمشر اوباما پیغام ورساوه چې د قدرت د سیاسي قدرت د سوله ییز انتقال ټینګار یې کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن وویل چې د امریکایي خبریال ستیون ساتلوف وژل کېدل له وحشت او تشدد ډک کار و، له تشدد ډک کار و، او د اسلامي دولت په نوم په عراق او سوریه کې وسلوالو ته خبرداری ورکړی چې د امریکا لاسونه به ور ورسیږي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان کړی چې په دې هیواد کې د انتخاباتو د ټولو رایو د شمیرنې او تفتیش بهیر غالبا سبا ته بشپړیږي. په عین حال کې ولسمشر کرزی نن یوار بیا د دولت د ریاست لپاره د دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدي سره خبرې کړې دي. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي ښاغلی کرزی پر دواړو کاندیدانو غږ کړی چې ژر تر ژره د انتخاباتو د پایلو په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. نن د اشرف غنی احمدي د انتخاباتي ډلې غړي احمد ضیا مسعود خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو په اړه داسې هر ملت چې په هغه کې د افغانانو رای نه وي بحران رامنځته کولای شي.
تعاملاتی که در تو 13 سال گذشته با وجود آمده این از بین ببرم، ملت ما با او جواب دندان شکن خواهد داد.
د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم هم پر مدني حرکتونو ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په کابل کې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره د افغانستان د انتخاباتو د لانجې په اړه خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې دغه لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ په افغانستان کې د سیاسي قدرت د سوله ییز انتقال په اړه د امریکا د ولسمشر پیغام کابل تر سوالي، او د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل ښار ته نږدې د دیربان په سیمه کې پر یو شمېر شوزو د جنسي تیری او د غلا په ارتباط نیول شوی او کسانو ته به ژر تر ژره د هغوی سزا وټاکل سي. لوی څارنوالي ویلي چې د دې کسانو دوسیې څېړل شوي دي او ستره محکمه به ژر حکم ورباندې وکړي. په دې ارتباط لږ تر لږه 8 تنه نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د امریکایي خبریال ستیون ساتلوف وژل کېدل وغندل له تشدد او وحشت ډکه پېښه بللې، او د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ته چې د خبریال وژلې خبرداري ورکړي چې د امریکا لاسونه اوږده دي او عدالت په ځای ونیسي.
Whatever these murderers think they'll achieve by killing innocent Americans like Stephen.
دا وایي هر هغه څه چې دغه سي قاتلین فکر کوي چې داسې ستیون پاتیر د داسې بیګونه امریکایانو په وژلو اعتراسه کولای سي ناکام دي. خو یې ناکام سوي ځکه امریکایان لکه د نور نړۍ خلک د دغه سي وحشیانه کار څخه په قهر دي، او دغه سي وحشتناک کارونه موږ سره متحد کولای سي. د عراق او شام اسلامي ډلې په نوم د وسلوالو ګروپ پرون یو ویډیو خبره کړه چې په هغه کې د دیرش کلن امریکایي خبریال ستیون ساتلوف د وژلو صحنه ثبت کړې وه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي هڅه کوي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په سوریا او عراق کې د وسلوالو ډلو چې ځانته اسلامي دولت وایي سیمې ته په یو دوامدار ګواښ تبدیل نسي. ولسمشر اوباما د دې سوال په ځواب کې چې ایا په سوریه کې به د دغه وسلوالو پر ضد هوایي حمله کوي، نن په تالین کې خبري اعلان ته وویل امریکا به د داسې وحشیانه تهدید پر ضد په مبارزه کې د نړیوالو د هڅو شریک پاتې سي. د روسیې مطبوعاتو ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې ISIS په یو ویډیوي پیغام کې چې پر انټرنیټ خپور شوی خبرداري ورکړی چې په چچن او د روسیې د شمالي قفقاز په نورو سیمو کې به چې زیات مسلمانان اوسي حمله پیل کړي. د روسیې مطبوعات وایي چې دغه ویډیو د العربیه تلویزیونی شبکې چې سعودي عربستان یې مالي ملاتړ کوي خپره کړې، او ویډیو په روسی ژبه ژباړل شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله څرګنده کړې چې اوکراین او هلته د روسیې پلوي کوونکي وسلوال به چې په ختیځ کې جنګیږي د جمعې په ورځ په خبرو کې پر یوه اوربن موافقه وکړي. عبدالنجی د پای ته رسولو پر یوه پلان به موافقه وکړي. پوتین وویل دواړه لورې باید د یو بل پر ضد پوځي عملیات ژر تجربه بند کړي چې د اوربن د موافقې یوه برخه ده، او د اوکراین حکومتي ځواکونه هم باید له هغو ځایونو ووځي چې پر ملکي خلکو حملې ورڅخه کیدلی سي. د امریکا ولسمشر براک اوباما نن د بالتیک پر غاړه د پرتو هیوادو استونیا، لیتوانیا او لیتویا رهبرانو ته ډاډ ورکړی چې متحد ایالات د دې سیمې امنیت ته خپل تعهد هیڅکله نه ماتوي او په ناټو کې د دغو متحدینو دفاع به کوي. اوباما نن د استونیا په مرکز تالین کې د خبرو پر مهال وویل چې روسیه په اوکراین کې له تشدده کار اخیستی او استونیا به هیڅ وخت داسې یوه تهدید ته یوازې پاتې نه سي. او د پاکستان پوځ نن وویل چې لږ تر لږه 900 تنه وسلوال په تیرو څو میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده سره د تړلو ډلو پر ضد په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د پاکستان پوځ نن ویلي لږ تر لږه 200 عسکر په دغو عملیاتو کې وژل شوي او 298 تنه زخمیان دي. د پوځ اعلامیې په دغو عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې احتمالا سبا ته به د رایو د تفتیش پروسه پای ته ورسوي.
تمام محلات که تا دیروز تفتیش و شمارش مجدد شده با 21343 صندوق رای دهی میرسه که احتمالاً فردا تا آخر روز این روند با پایان میرسه.
در افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا د رای د تفتیش په چکلس کې د یو لار ستونزو خبره کوي. سبا ته د ناټو مشان په ویلز کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. افغان چارواکي د غونډې په اړه سوي
د ناټو غونډه د افغانستان لپاره له څو جهتونو اهمیت لري.
نور مطلب هم لرو تر پایه مو ملتیا وکړي. ولسمشر حامد کرزی د جمهور ریاست وړ کاندیدان هڅولی چې وی ورستی موافقه ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تحول او تداوم ډلې یو لوړ پوړی غړي خبرداري ورکړی چې د انتخاباتو پرته هر ډول سیاسي معاملې به په هیواد کې بحران رامنځته کړي. احمد ضیا مسعود چهارشنبه پرس په کابل کې په یوې مشورتي غونډه کې د وینا پر مهال له ټولو سیاسي ډلو وغوښتل چې د انتخاباتو د روان بهیر احترام وکړي. خو د اصلاحاتو هم پلنې ټیم بیا د ښاغلي مسعود ورستی څرګندونې د هغه شخصي نظر بللی. قسیم سولمال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
ولسمشر حامد کرزی له کاندیدانو سره په تازه لیدنه کې دواړه یوې ورستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هڅه ویلې دي. د جمهور ریاست د خبر سوي بیان لمخي ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ له اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره په لیدنه کې ویلي هر نهایي توافق ته چې دواړه خواوې ورسیږي د بیم ملاتړ وکړي. د پداسال کې د چې د تحول او تداوم ډلې یو غړي ویلي په افغانستان کې د سیاسي قدرت د لیږد یوازینۍ لار انتخابات دي. احمدزی مسعود د چهارشنبه پر ورځ په یوه مشورتي غونډه کې ویل هیڅوک د حق نه لري چې خپل غوښتنې پر نورو تحمیل کړي. نوموړي د اصلاحات او همپالنې له ټیم څخه وغوښتل چې ملي مسایل دي د اساسي قانون په رڼا کې د خبرو له لارې حل کړي او د انتخاباتو نتایجو ته احترام وکړي. د یوه سیاسي قدرت ته د رسیدو لپاره یوازینۍ منطقي لاره انتخابات دي. په همدې خاطر د روان بهیر لپاره زموږ ټینګار دا دی چې د ولسمشر انتخاباتو ته باید د ټولو ډلو له لوري د سیاسي قدرت د لیږد یو سوله ییز میکانیزم په توګه احترام وسي. شغلی مسعود ویل د اصلاحات او همپالنې ټیم تل وایي چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د تحول او تداوم د ټیم لخوا پراخې درغلۍ سوي، خو په وینا یې د تفتیش وروستي بهیر دا ثابته کړه چې همدغه ټیم زیاتې درغلۍ کړې دي. نوموړي د غرض د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د شنو او نارنجي حرکتونو په اړه د بلخ د والي عطا محمد نور د روسي څرګندونو په ځواب کې شغلی مسعود ویل چې دوی د خلک له دا ډول حرکتونو نه ویروي که ننو له غاښماتوونکي ځواب سره به مخامخ سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مرستیال ډاګ فرانتس د انتخاباتي لانجو د حل لپاره په کابل کې دی. د احمد ضیا مسعود د وروستۍ څرګندونو په غبرګون کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویلي چې دا د نوموړي شخصي نظر دی او هغه یې ناسمې بللی. د دغه ټیم یو وایند صدقا فاضل سنچرکی ازادي رډیو ته په دې اړه وویل دی وای د اصلاحات او همپالنې ټیم نه دی چې په زور خپل غوښتنې تحمیلوي، بلکې د تحول او تداوم ټیم د انتخابات کمیسیون او د جمهوري ریاست ارګ دی چې غواړي په زور پر ملت خپل غوښتنې تحمیل کړي. موږ غواړو حق ترلاسه کړو او عدالت پلی سي، خو په خوښنۍ سره چې زموږ زور په حاکم ټیم چې پیسې او قدرت هم ملاتړ لري نه رسیږي. سنچرکی همدارس ویل چې د ملي وحدت حکومت او د انتخاباتو د تفتیش د بهیر پاړه ل نړیوالې ټولنې سره په پراخ پیمانه د دوی خبرې جریان لري. د پداسل کې د چا د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د انتخاباتو د تفتیش بهیر پایته ورسوي.
د غرض د اصلاحات او همپالنې د ټیم یو غړی وایي چې امریکا د هغې موافقې د ژغورلو لپاره نوې هڅه پیل کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړیتوب د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ رامنځته سوې ده. د عبدالله د ټیم یو لوړ پوړی غړي محمود سایقل رویټرز اژانس ته ویلي چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا جوړه سوې څلور کسیزه کمیټه خبرې مخته وړي او موږ د دې خبرو ته ډېر خوشبین یو چې د ملي وحدت په نوم د حکومت جوړولو او د اجرایوي پوست صلاحیتونو په اړه به د دواړو ټیمونو د ریټونو سره نږدې سي. دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډاک فرانس د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو پروسې د کامیاب کولو لپاره کابل ته راغلی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي هم په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه به د نړیوالې ټولنې په هڅو سره ژر حل سي. له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود وویل چې امریکا به پرې نږدې چې کاندیدان او په ځانګړي ډول ملاتړ یې په افغانستان کې بحران جوړ کړي. رضوان مراد له نوموړي سره مرکه کړې ده.
د افغانستان انتخابات د امریکای په مرسته ترسره شوی دی. دوه ځلې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر هم په دې اړوند کابل ته سفر کړی او دوه نمایندانو سره خبرې کړې وي. نو زه فکر کوم چې دا پروسه به امید دی چې په دې دوه درې ورځو کې یو نتیجې ته سره ورسي. که څه هم متاسفانه په دواړو ټیمونو کې داسې خلک او ډلې وجود لري یا د هغوی وړاندیزونه متاسفانه هغه په دغه ټاکنو کې فیصله لاسته نه راځي.
که چېرته فرض کړو چې اختلافات پر ځای پاتې کېږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی به څو ورځو کې نتیجه اعلان کړي، دا نتیجه یا د راتلونکي حکومت د هغې مشروعیت به څنګه وي؟ آیا په دې اړه پوښتنه نشته؟
ګورې دلته دغه کومه پروسه چې د انتخاباتو کمیسیون له امزلي په لاره اچولې ده، په دې کې نړیوال ناظرین دي، د ملګرو ملتونو استازي دي، د اروپایي اتحادیې ناظرین دي، داخلي مشاهدینو ناظرین دي، او بیا یو شمېر فرمولونه دي چې په هغوی باندې دواړو نوماندانو تفاهم سره کړی دی. یعنې دغې نه که اوس هر یو په شا کېږي، زه فکر کوم چې هلته ملګري ملتونه د شاهدانو په توګه او د عیني ناظرینو په توګه چې هغوی خپله په دې پروسه کې شامل دي او نړیواله تجربه یې دې ټاکنو ته انتقال کړې ده. نو په هر صورت د دې پایلې کې کله چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ دي، نو زه فکر کوم چې زموږ دا دوه ګروپونه هم باید په دې متعقین شي چې دوی باید هم پرې سلا شي، او که دوی هر یو د دې نه دغه تخطي وکړي او ووایي چې موږ دا نه منو، نو زه فکر کوم چې د نړیوال غبرګون سره دوی مخ کیږي. مخکې امریکا دوی ته دا خبر ورکړی دی که تاسو چېرته د ملي حکومت ملي وحدت حکومت نه جوړوئ، هیڅ صورت سره د امریکي مالي او نظامي مرستې به تاسو ته جاري نه وي.
احمد ضیا مسعود چې د اشرف غنی په ټیم کې دی وایي چې د ملي وحدت د حکومت په اړه خبرې نور فایده نه کوي او د انتخاباتو نتیجه چې هر څه وي باید کاندیدان یې ومني. په همدې حال کې د عبدالله د ټیم کسان په خاص توګه د بلخ والی هم څرګندونه کړې دي. ستاسو په فکر باندې نړیواله ټولنه او په خاص توګه متحده ایالات به واقعي پریږدي دا خلک چې په افغانستان کې بحران جوړ کړي؟
افغانستان اوس د 1992 کلونو په څیر نه دی. دلته پوهیږئ چې دا اوس هم موضوع چې خبرې کوو د 40,000 نه زیات نړیوال عسکر حضور لري. دغه کسان چې اوس په زور کې دي، دا د دې نړیواله ټولنې د حضور د برکته دوی پیسې او قوت پیدا کړی دی. په هیڅ صورت سره د نړیوالې ټولنې سره په تصادم کې ځان نه رامنځته کوي. دوی ګواښونه کوي چې امتیازات ترلاسه کړي او په دې کې بعضې مقامونه ترلاسه کړي، اما واقعي توګه دا هغه کسان دي چې د امریکې د B-52 تر وزرو لاندې افغانستان ته راغلي دي. دوی څنګه د هغوی د نظرې په وړاندې مقاومت کوي؟ زه یقین نه لرم.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. بلخ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې احتمالا د رایو د تفتیش پروسه به د پنج شنبه په ورځ یعنی سبا پای ته رسیږي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان وکړي چې تر دې مهاله د رایو 93% صندوقونه څېړل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې تر اوسه د 15,000 چک لیستونو او د نتایجو جدولونو په اړه اعلاني پریکړې شوي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صاحب په رپورټ کې.
سره لدی چې د جمهوری ریاست کاندیدان د انتخاباتو د سیاسي بهیر په اړه کومې پریکړې ته نه دي رسیدلې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ممکن د رایو د تفتیش بهیر د پنجشنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې تر اوسه له 93% څخه د رایو ډیر صندوقونه څېړل شوي.
مجموعه محلات خاص
زنګړو محلونو شمیر د تیر مخام تر نا وخته پورې 3900 شپږ سل وخت ته رسیدي. ټول هغه محلونه چې تر دې مهاله تفتیش شوی یو جزره 303 سل وخت درای ورکونې صندوقونه دي چې احتمالا دا بهیر به د سبا تر نا وخته پورې بشپړ شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د پنځ شنبه په ورځ د رایو د تفتیش بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي چې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم یو ځل بیا ګواښ کړی چې که د دې ټیم غوښتنو ته پام ونه شي نو دوی به د انتخاباتو د تخنیکي بهیر تر څنګ له سیاسي بهیر سره هم پریکون اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د 14,000 چک لیستونو او د نتایجو جدولونو په اړه علني پریکړې شوې. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه وویل
در مجموع
کې پر 2,355 عادي محلونو جلسو کې پریکړه شوی او 2,315 هغه محلونه وو چې په ځانګړي ډول سیړل شوی چې تر اوسه د ټولو محلونو 0.5% جوړوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې ډیر ژر د رایو د تفتیش د پای ته رسیدو خبر ورکوي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویلي د انتخاباتو هر ډول نتایج چې د دې کمیسیون له لوري اعلان شي ورته به د منلو وړ نه وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي چې دوی د انتخاباتو په تخنیکي بهیر کې د کاندیدانو هر ډول پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي.
د افغانستان د انتخاباتو اړوند او نور مسایل تاسو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی او لیدلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان او د اف ام پر 3.15 صفه صفه وازي اوریدلی سي. بیا هم په انتخاباتو کې تم کې جو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رای د تفتیش په چک لیست کې ولر ستونزې پیښې شوې دي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي د ځینو محلونو د رایو ذکر شوی نتایج د رایو د تفتیش له چک لیستونو سره برابر نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو یوازې دومره ویل چې په دې برخه کې به څېړنې وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چک لیستونو په برابرولو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو پر اجراتو انتقاد کوي. د دې کمیسیون مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د رایو د باطلولو په اړه د شکایتونو د څېړنې په 15مه علني غونډه کې خبريالانو ته وویل، په ځینو مواردو کې د رایو د تفتیش نتایج له چک لیستونو سره ډېر توپیر لري. د دې کمیسیون مرستیال ریدا عظیمی وویل چې په دې برخه کې بې پروايي د بې عدالتۍ په معنا ده.
واقعا چک لیستونه ستونزې لري. هر چا چې دا چک لیستونه ډک کړي بې مسؤلیته پرمخ تللي. کله چې په یو صندوق کې یوه رایه هم نشته نو څنګه له نورو سره پرتله کیدای شي؟
په عین وخت کې د تحول او تداوم د ټیم مسؤلین د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ځینو کارکونکو تور لګوي چې د چک لیستونو د برابرولو په برخه کې غیر مسلکي چلند کوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په دې غونډه کې د تحول او تداوم د ټیم استازي سید حبیب هاشمی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه څو ځلې غوښتي چې د چک لیستونو ستونزه هواره کړي، خو د ده په خبره چا ورته پام نه دی کړی.
زمانی که ما فیصله کمیسیون انتخابات میبینیم و برخورد
کله چې موږ د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه وینو او کوم چلند چې هغوی له چک لیست سره کوي غیر تخنیکي او غیر مسلکي وي، د همدې له امله پرې قناعت نه کوو. د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې موږ شکایتونه درج کړي. دوی وایي کومې برخې چې ناڅرګند دي د انتخاباتو له کمیسیون به رسمه استعلام وکړي.
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې موضوع لپاره خپل استازی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غونډې ته لیږلی او د معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته به په دې اړه اجرات وشي. د رایو چکلیست له ټاکل شوو شپاړسو معیارونو څخه یو دی چې دواړو کاندیدانو پرې موافقه کړې او د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو په برخلیک ټاکلو کې اساسي رول لري.
تاسو له پیغامونو نه
اختیار د خلجانو په لاس کې دی او تاسو هیڅکله په افغانستان کې بچی نه شئ کولای، نو تاسو استعفا وکړئ په افغانستان کې به د افغانستان بچی او چې په افغانستان کې روزه شوی او د دې خاورې او د دې ملت په پیغام کې هغه په افغانستان کې بچی کی تاسو هیڅکله نه شئ کولای.
زه محمد اجان د لوګر ولایت څخه تاسو ته پیغام درګرم چې قومي مشران زمونږ په هیواد کې ډېر غټ رول لري لکه په تاریخ کې ثابته کړې ده. د قومي مشران هغه د کندهار، د ننګرهار، د پکتیا مشران دي، خپل منځ کې سره کښېني او د انتخاباتو په اړه دې یو ګډ تصمیم ونیسي تر څو هیواد د راتلونکو مشکلاتو څخه وژغورل شي او چاته اجازه ورنه کړي چې خپل سري کارونه د خپلې شخصي ګټې په اړه خپل د هیواد ګټې قربان کړي.
زما هیله دا ده چې وزیر دفاع بسم‌الله محمدی د رئیس جمهور په صفت او شیرمحمد کریمی د وزیر دفاع په صفت په تلرویشتو کې باید داسې کودتا وکړي چې ټول ولیون لري او په ځای یې نه جنرالونه ودروي او کودتا وکړي. مقصد دا چې نظامي حکومت جوړ شي، دیموکراسي په دې کې نه راځي، نه دا په اسلام کې شته په دیموکراسي کې شته چې ته کامیابېږې نه او په زور ځان کامیابوې.
د یو شمیر اوریدونکو نظر نومو اوریدلی چې د افغانستان د انتخاباتي لانجې د اوږدېدو په تړاو یې زموږ سره شریک کړی و. ورځو د ناټو غونډې ته ډېره هیله کېده چې د افغانستان نوی ولسمشر وکولای سي په ویلز کې د ناټو له مشرانو سره په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د انتخاباتي بهیر بشپړ نه سو او اوس به د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي په دې غونډه کې ګډون کوي. ټاکل شوې ده چې سبا د ناټو د غړو هیوادونو مشران د بریتانیا په ویلز کې دوه ورځنۍ غونډه پرانیزي. په دې غونډه کې د نړۍ د نږدې 40 هیوادونو مشران راغونډ شوي دي. دغه ناسته د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري دا پوښتنه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزی څخه د مرکه په پایل کې کړه ده. ښاغلی ستانکزی په جواب کې وویل
د ناټو غونډه د افغانستان لپاره له څو جهتونو اهمیت لري. لومړی دا چې ناټو پرې غونډه کې دا تصمیم او پریکړه نیسي چې خپل حضور په افغانستان کې وساتي. دوهمه خبر دا ده چې د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه د اوږده مدت لپاره روزنه او سمبول لالبول ته اړتیا لري. درېمه خبر دا ده سیمه اوضاع ته که په نظر وکړو، په سیمه کې سیاسي وضعیت او جګړهییز حالات د بدلون په حال کې دي او حتی نوي خوځښتونه رامنځته شوي دي. د دې په پام کې درلودلو سره ناټو دا د افغانستان تر څنګ په ستراتیژیک لحاظ ولاړ یو سازمان پاتې شي. دې ټکو ته پام سره زه فکر کوم چې د ناټو دا غونډه افغانستان ته ډېره مهمه
په داسې حال کې چې د افغانستان استازیتوب د افغانستان جمهور رئیس د ناټو په غونډه کې نه کوي، آیا دغه مسله به د افغانستان پر غوښتنو باندې د ناټو په غونډه کې منفي تاثیر ولري؟
تر یو حده پورې، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کېږي او لیدل کېږي او په سیاسي لحاظ سره ورته عمق د قضیې ته وګوري، ناټو دلته خپلې ګټې لري، ستراتیژیک اهداف لري، لري اهداف لري. هغه اساس زه فکر نه کوم که دومره لوی بدلون داسي چې هغه کې د افغانستان جمهور رئیس وي دغه مخې نیولی یا ډپ کړی وای، زه فکر کوم چې نه باید ډېر تبدیل واوسو.
دا خو طبیعي خبره ده چې ناټو خپله ستراتیژي لري، لیکن محترم ستانکزی صاحب که چېرته افغانستان یو غشتلی هیئت درلودی هلته، یعنې د افغانستان د جمهور رئیس په سطح باندې یو هیئت د ناټو په غونډه کې وای، فکر نه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه به د ویلز په غونډه کې دې ته قانع کړي اوسي له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرستې زیاتې کړي؟
ډېره واضح خبره ده، ډېره واضح خبره ده. هر کوم چې اول خو په معیاري سطح کې رواج لري، په دې غونډه کې د ناټو د هیوادونو برسېره د نور نړیوالو سازمانونو او ځینو نورو هیوادونو سره ناټو غړیتوب لري. جمهور رئیسان یا د هغې په سطح صدراعظمان اشتراک کوي. دا به ډېر ښه وو چې د افغانستان نه هم داسې یو لوړپوړی چارواکی وای، او لهغه شنه چې ناتو پام کلری کولای شي دغه حیات لا زیات شي انتری وړي او د دې خبر ته دیده چې تاثیرات به په وار وار زیات وي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مو د احمد شیبر مرکه واورېدل. د ویلز په غونډه کې به سبا په سیمه ییز وخت ماپښین پر یوه بجه د افغانستان په اړه خبرې پیل سي. تر غرمې مخکې به د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د غونډې برخوالو ته وینا وکړي او د بریتانیا صدر اعظم به هم د غونډې برخوالو ته شراک لاست وایي. د ناټو د غړو هیوادونو مشران به د هغو وشتو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي چې د ایساف په ګډون په افغانستان کې پوځیان لري. په دې ترڅ کې به د افغانستان د اوبخرید اسلامي هیوادو په ډل کې د ترکیه سربیره چې د ناتو غړي د عربي متحده اماراتو بحرین اردن او ماليزیا استازي هم وي. د ویلز په غونډه کې به سبا د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان ازبکستان او پاکستان استازي هم ګډون ولري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر نن د بالټیک په هیوادونو کې له ولسمشرانو سره د خبرو لپاره استونیا ته ولاړ. جمهور رئیس اوباما په استونیا کې د خبرو پر مهال ویل هغه کسان چې د بیګونه امریکایانو په وژلو غواړي خپل اهداف ته ورسیږي ناکام دي. د اوباما اشاره د امریکایي خبریال وژل کې دوته و چې پرون په عراق او شام کې د وسلوالو لخوا چې ځان ته اسلامي دولت وایي وژل سو. د امریکا ولسمشر دا پیښه وغندله. نور جزئیات فرشته جلال زیوروي.
جمهور رئیس باراک اوباما نن په تالین کې خبري کولې. د امریکایي خبريال ستيون ساتلوف وژل کېدل په شدت وغندل او ویل چې د دغه سي بيګونا امریکایانو وژل به د هغوی قاتلین هیڅ هدف ته ونه رسوي.
Whatever these murderers think they'll achieve by killing innocent Americans.
دا وی هر هغه څه چې دغه قاتلین فکر کوي چې د ستيفن پتیر د بیګونه امریکایانو په وژلو به ترلاسه کړي خو یې ناکامه شوی دی. موږ ځکه چې امریکایان هم د نړۍ د نورې نړۍ د خلکو په څیر د دغه سي وحشیانه کار څخه په قهر دي او دغه سي کارونه موږ لا سره متحد کوي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په تالین کې دی او هلته د استونیا د ولسمشر سره وکتل. د اسلامي دولت په نوم په عراق او سوریه کې وسلوالو پرون یو ویډیو خبره کړ چې په هغه کې د دوهم امریکایي خبريال ستيون ساتلوف د سر پرې کولو صحنه ثبت کړې و. په دغه ویډیو کې دوی بهرنیو دولتونو ته خبرداري ورکړ چې له امریکا سره د دوغو وسلوالو پر ضد په جګړه کې اتحاد نه کوي. دا ویډیو پرون خبره شو او یو نارینه چې تیری امریکایي خبريال ساتلوفته ورته و نارنج کالی اغوستي وو او په ګوندو په ودښته غونډي ځای کې څرګند شو. د وسلوالو یو قومندان چې ماسک یې اغوستي وو پر خپل پلویانو د امریکا حمله وغندلې او د برمته شوی سړی مری پرې کړې. متحده ایالاتو د عراق په شمال کې د وسلوالو پر ضد هوایی عملیات پیل کړی دي. نن په تالین کې د جمهور رئیس باراک اوباما څخه په خبري کانفرنس کې د پښتنه وسو چې آیا دای به د سوریه په خاوره کې هم د دغه وسلوالو پر ضد عملیاتو ته اجازه ورکړي کنه. ولسمشر اوباما وویل چې د امریکا متحده ایالات به د عراق د حکومت د ملاتړ او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې د نړیوالو متحد پاتې سي. د امریکا د ملي امنیت شورا نن تایید کړ چې دغه ویډیو چې پرون خبره شوې د حقيقي د خاطر د مخ کې د خبريال ساتلوف کورنۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی دا ویډیو ولیده او دوی باور لري چې دا رښتینی ده. د امریکا دولتي سرچینو هم مخکې دا خبره کړې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جنساکی پرون ویلي و چې کچېرې دا ویډیو حقیقت ولري نو دا یو ډیر کرغېړن کار دی. یو ډیر شکلن امریکایي خبريال ستيون ساتلوف تیر کال په سوریه کې وسلوالو تښتولې و. دا څرګندېږي چې ساتلوف هم د هغو وسلوالو لخوا وژل شوی وي چې تر دې مخکې د بل امریکایي خبريال جیمز فولي سر پرې کړی و او د هغه د وژلو صحنه هم پر انټرنیټ خبره کړې و.
خبری مجله اوري.
د ون په نامه د بیوزلۍ پر ضد ټولنې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې د نومبر د میاشتې په کلنۍ غونډه کې د پیسو د مینځلو، رشوت، د مالیې نه ورکولو او اداري فساد په اړه جدي پریکړه وکړي. ملالۍ بشیر نور جزئیات ورکوي.
په واشنگتن ډي سي کې د بیوزلي مدافع ټولنې د ودی په حال کې هوادونو پر اقتصاد د اداري فساد د اغیز په اړه یو راپور جوړ کړی دی. دا راپور د استرالیا په مرکز کانبرا کې د پارلمان لخوا یوې غونډې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د امریکا، کاناډا، سعودي عربستان او جنوبي افریقا ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. ون ادارې د استرالیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شلو سترو اقتصادي هوادونو یا جی 20 په غونډه کې چې د نومبر په 15مه او 16مه به ترسره شي او مشرۍ استرالیا کوي، د اداري فساد او جرایمو پر خلاف جدي پریکړې وکړي. د دې راپور د اټکل لمخې د شاوخوا 3.5 میلیونو وګړو د مړینې مخه نیول کېدای شي که هغه پیسې چې د اداري فساد له لارې له بېوزلو هیوادونو راایستل کېږي پر روغتیايي اسانتیاو ولګول شي. د اسوسییټډ پریس په وینا د راپور لیکونکي ډیوډ مکنایر د نړیوال بانک هغه څېړنې ته هم اشاره کړې ده چې پکې ذکر شوی دی چې له 1980 کال را په دې خوا په نړۍ کې پر لویو مالی رسوایو کې هغه شرکتونه شکیل و چې څښتنې نه دي څرګند. راپور وایي زیانونه تر ډېره بریده کمېدلای سي که د شفافیت د زیاتولو لپاره داسې پالیسي چې په څلورو حساسي برخو کې د اداري فساد مخه ونیسي. هغه څلور برخې دا دي: د پیسو مینځل، د هغو شرکتونو ثبتول چې څښتنې نه وي څرګند، د شرکتونو خوا په طبیعي منابعو کې د مصارفو علني کول، او د مالیه څخه د ځان تیرولو د مخنیوي لپاره د مالیه د معلوماتو په نړیواله کچه تبادله. ون له مالیو څخه د ځان تیرولو او اداري فساد د پیسو معلومولو لپاره درې طریقې کارولې دي. د ټولو طریقو له مخې د لګښت شمیره له 1000 میلیارډ ډالرو څخه تر 2000 میلیارډ ډالرو پورې اټکل شوې ده.